دی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری، یو ځل بیا مو زه محبوب شاه محبوب د رادیوی مجلې د نننې غنی اوریدو تر بولم. په نننې غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د اروخات پوهان محمد رحیم الهام په اړه راپور جوړ کړی.
پوهان الهام پښتو او دری ژبو ته لنیمې پړې خدمت نه ورسته د 2003 میلادي کال د اپریل په 3 نیټه عمر، او نن
په هنر جاج کې به له پیر محمد کاروان سره د روان شیری بهیر جاج واخلو.
زه به چې دا د شعر او د موسیقیت او د آهنګ لپاره ډیره جوړه ده، په طبیعي او فطري ډول د پښتو ژبې جوړښت داسې دی.
فنکار برخه کې له پوهان رزقي نړیوال سره د هغه په کار نوږیګو
چې اتحاد مشرقي چې وځ د نګراو رسپانه ده، باغې کې دوه شیرونه اروخات بنا سم دی خو وشي رحمت شي دا په هغه باندې شاف شوی دی او رسمي
په زر پانه کې با لند کې سان نیاز بین واوري
په والا کو د شوی و مبي همدا چې می کار خلاص کړو لام لام نه ونی غکړي چې دروازه ټک ټک شو او درخل
ادب جام کې با د ملکیار غرشین د ژوند احوال واخلو.
د ملکیار د ژوند وخت د سلطان معز الدین غوري معاصر وو، او دای په جګړو کې د سلطان ملګری هم بو،
او رخمین خیال کې یو شهید شوی پلار ته د یتیم ګلی او رو پلار خبرې عزت زور خړو خاموشي رازنی شور خړو لو یو بمونو مروغ کور خړو نامر د جنگ را څخه ورور خړو لويشت پټیر ازنی پور خړو.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
له نن څخه 15 کاله وړاندې د اپریل په 3 نیټه د افغانستان وتلې ژپو او د کابل پوهنتون استاد پوهان محمد رحیم الهام لدی نړۍ وکوچید. هغه د پښتو او دری ژبو د معاصر ژبپوهنې له بنسټ ایښودونکو څخه و، او په میراث کې یې ګڼ علمي او تخلیقي آثار پریښي دي. د استاد الهام د معاصر ژبپوهنې په برخه کې روش جدید د تحقیقي دستوري زباني دری او پښتو ګرامر طرحه له مشهورو او مهمو څېړنو څخه دي. نو د همدغه ارزښت له مخې د ازادي راډیوي مجلې نننې ګڼه د اروخات پوهان محمد رحیم الهام روح ته ډالۍ کوو، او خبرونه له فرهنګي خبرونو پیلو.
استاد حبیب الله جاج پختونځي ومر د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي پوخانی استاد پوهنمل حبیب الله جاج پختونځي د ورپیخي ناروغۍ لامل د ژوند پور پرې کړ. استاد جاج په نړیوالو ادبیاتو کې له انګلستان هیواد څخه ماسټري اخیستی وه، او د کابل پوهنتون د فولکلور پوهنې کره کتنې او نړیوالو ادبیاتو استاد وو. د کابل پوهنتون استاد پوهندوی ډاکټره زرغونه زیور وای استاد جاج یو له هغو استادانو څخه و چې په معاصرې ادبي تیورۍ ښه پوهېده. نوموړي وایي استاد جاج نږدې 40 کاله د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې استاد پاتې شوی و، او د پسرلی پر اتک سره د هیواد په بیلابیل ولایتونو کې دودیزې مشاعرې او میلې وشوې، او ځینې به په نږدې راتلونکي کې وشي. په کندهار کې هم د انارګل دودیزه کلنۍ مشاعره وشوه چې پکې د بیلابیل ولایتونو شاعرانو او فرهنګیانو ګډون کړی و. زموږ همکار صادق رښتینی د انارګل دودیزې مشاعرې ته ورغلی او له مشاعرې راپور برابر کړی.
پښتون احساس خپلوي پالي، بل ور تشکلا نه بخشي، ولس د خپل سیمي فطرتي غوندې سنگار دی.
دا انارګل دغه دودیزه کلنۍ مشاعره د پنجشنبې په ماښام 9 شروع او تر 2 دوام درلود. لومړۍ برخه وینا وو، دوهمه برخه شعرونه، او وروستۍ برخه ټنګ ټکور یا د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې وه. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر محمد رسول باوري د مشاعرې په پیل کې د ولسمشر پیغام ولوست چې پکښې ویل شوي وه په ټولنه کې فرهنګي هڅې د سولې په راوستلو کې ډېرې ګټورې دي. وروسته د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر په خپله وینا کې شعر د ټولنې د اصلاح لپاره یو ښه وسیله وبلل، او زیاتې کړې چې شاعران باید د ټولنې د سمون لپاره د شعر ژبه په رښتینې ډول وکاروي.
شعر او شعري لړۍ هغه څه چې د معنویت یوه خورا مهمه پانګه ده، په هماغه اندازه د ټولنې د سمون او اصلاح لپاره یوه وسیله ده. په هره پیمانه چې زموږ شاعر زموږ د ټولنې انعکاس پرشتینه توګه وکي، هغه پیمانه به موږ د اصلاح پر لور باندې ګړندي ګامونه اخلو.
په مشاعره کې د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس فضلواری بریالي، د اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله پیغام ولوست چې پکې دغه ډول غونډې د ژبې، فرهنګ، دودونو او شعر د تقویې لپاره مهمې ګڼل سوې وې. په پیغام کې همدارنګه زیاته سوې وه چې دغه ډول کلنۍ دودیزې مشاعرې د افغان فرهنګ او ادب د غوړېدا لپاره مهمې دي.
مشاعرې او شاعرانه بانډارونه د فرهنګي ارزښتونو د ساتنې، د ولسونو د بیدارۍ، د یووالي د تحکیم او شاعرانه ذوق د خړوبولو غوره وسیلې دي. له همدې امله ورته سلګونه کسان په خورا شوق راځي، کلام اوري او خپل شاعران لمانځي. دغه ډول کلنۍ دودیزې مشاعرې او ناستې د افغان فرهنګ او ادب د غوړېدا لپاره مهمې دي.
تر وینا وروسته مشاعره پیل سو او شاعرانو د انارګل، سولې او د وطن په ستاینه شعرونه وویل.
موږ له هغه وشکې له سترګو پاکې کړې نه وي، د یوه شهید په جنازه کې مې وګړي مړه سو، زه سوله غواړم، جګړه کې مې وګړي مړه سو، په ښوونځي او مدرسه کې مې وګړي مړه سو.
لکه پیروی د اوبو یمان د ډیرو داسې حق وینو نه وایو په خوله، موږ یو عجب خلک یو او خبرې سرې لکه سکروټې په تحفه ورکوو، خبرې سرې لکه سکروټې په تحفه ورکوو، بیا هم تقوا کوو پر څه، موږ یو عجب خلک یو.
د مشاعرې وروستۍ برخه د موسیقي پروګرام ته بیل سوې وه چې پکې د کندهار محلي سندرغاړو د انارګل، سولې او نورو برخاړوند سندرې وویلې.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي په خوانی استاد اروخات پوهان محمد رحیم الهام پښتو او دری ژبو ته شاوخوا نیمه پیړۍ خدمت کړي او په میراث کې ګڼ علمي او څېړنیز آثار پریخي. د اپریل دریمه نیټه د مړینې 15 تلین پوره شو. رحمت افغانی د ژوند او کارونو په اړه یو راپور لري.
پوهان محمد رحیم الهام د افغانستان د علمی کډیو یو وتلی او منلی علمی شخصیت او د کابل پوهنتون استاد وو. استاد الهام لنن 15 کال مخکې د 2003 میلادي کال د اپریل په 3مه په امریکا کې د اویا کلونو په عمر مړ شو. پوهان الهام پښتو او دری ژبو ته لنیمې پړۍ خدمت نه وروسته د 2003 میلادي کال د اپریل په 3مه نیټه ومړ. هغه د دې ترڅنګ چې په خټه پښتون مومن و، د دری ژبې په ژبپوهنې او ادبپوهنې کې لوی لاس درلود او هم یې د پښتو معاصر ګرامر په برخه کې نه ستړې کېدونکې هلې ځلې کړې دي. د دې ترڅنګ چې پوهان الهام د دری ډپارټمنټ استاد و، خو د پښتو ژبې د ګرامر په برخه کې کارونه نه ستړې کېدونکي دي چې ګڼې مقالې په وږمې مجلې کې خپرې سوې دي. د کابل پوهنتون استاد پوهان قیوم وایي چې په افغانستان کې د معاصرې ژبې له سرلارو څخه یو پوهان الهام و چې د ادبیاتو ترڅنګ یې په ژبپوهنه کې ډیر کار په برخه دی.
جناب مرحوم پوهان صاحب الهام در راستای ادبیات زبانشناسی و
مرحوم پوهان الهام د ادبیاتو، ژبپوهنې او شعر په برخه کې ډیر لوی کار کړی دی. د لومړي ځل لپاره استاد الهام چې په افغانستان کې د معاصرې ژبپوهنې بنسټ کې خود، هغه یو کتاب لري چې د روش جدید د تحقیق دستور زبان دری ده چې په حقیقت سره دا کتاب د معاصرې ژبپوهنې پر بنسټ لیکل شوی
زبانشناسی معاصر است.
دی وای چې د پوهان الهام اړیکه له پوهنتون سره زیاته وه او په وروستیو کې علوم اکاډمۍ ته لاړ او هلته یې د څېړنې په برخه کې کار کاوه. لیکوال او شاعر پرتاو نادری وای چې د استاد الهام مورنۍ ژبه پښتو وه، خو هغه د دری ژبپوهنې په برخه کې کار کاوه او د هغه څېړنیز کار د وخت په نادرو څېړنو کې راځي.
یکی از ویژگی های دیگر شخصیت فرهنگی
د استاد الهام د شخصیت یوه خدا ده چې له یو شمېر نورو شاعرانو سره یو ځای د خپل وخت د هي او معاصر شاعرۍ د علمبردارانو څخه و، خو وروسته هغه د علمي شخصیت یو بله خورا راڅرګندېږي چې هغه په څېړنه کې یو ځانګړی نوم پیدا کوي. له بدبخته د استاد یوازې یو شعري ټولګه موږ ته راپاتې ده او په ادبي او ژبنۍ څېړنو کې زیات کتابونه راپاتې دي. د ده په خبره چې استاد الهام شاوخوا 120 تحقیقي آثار او مقالې لري او پرته د استادۍ د یو شمېر چاپي رسنیو مشري هم کړې ده. محمد رحیم الهام د فضل الدین زوی په خټپ مومن او د کابل پرشخور سیمه کې په 1910 کال کې زیږیدل. نو موړی لمړنی اب د لیسانس دکړې په کابل کې کړي، بیا د ماسترۍ دکړو لپاره امریکا ته لاړ. هلته د ماسترۍ تر کچې دکړې وکړي او بیرته هیواد راستون سو. او لسمه دی وروسته پر 1990 لمریز کال کې تاجکستان هیواد ته لاړ او هلته د ژبپوهنې په برخه کې ډاکټرا واخیستله. او په 2003 میلادي کال د اپریل په 3 نیټه په امریکا کې د حق دایې ته لبای کوي.
ل شاعر روان زمان څه غوښتنه لري؟ آیا پښتو شاعري د روان زمان له کړاوه د ډک روح په بدلون کې کومه ځانګړې ونډه لرلې ده؟ د ځوانو شاعرانو شعري بهیر په کومه خوا روان دی؟ په هنر جاج کې د پښتو ژبې له وتلي شاعر پیر محمد کاروان سره د آزادي رادیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد د اوسنیو ځوانو شاعرانو د شاعرۍ او شعري کیفیت جاج اخیسته.
هنر جاج
کاروان صاحب، ځوانان د وسنی اثر د غوښتنو سره سم شاعری کوي کنه؟
دا خبره د عابد صاحب پښتو ژبه چې دا د شعر او د موسیقیت او د آهنګ لپاره ډیره جوړه ده په طبیعي او فطري ډول. غوړي پښتو ژبه جوړښت داسې دی چې خبره به کې ډیره خسندره کېدای شي. لبل پلو نننای د شعر دور چې دی تر بخوانه ډیر ګړندې روان دی. هغه کېدای شي ډیره وجه ولري. یو وجه دا هم دا چې مطبوعات به ډیر سوي دي، د شاعرانو کتابونه ډیر خپريږي، انټرنیټ کې، فیسبوک کې بده کې شعرونه ډیر راځي، چاپخانه ډیر شوی دي، ادبي غونډې به ډیر شوی دي. دا یو کلچر ګرځیدل دی چې دا ډیره د خوشبختۍ خبره ده چې پښتو ادب ته دومره توجه شوی ده او کتابخانه ډیر دي، خلک د کتاب لوستون کې واخیستون کې ډیر شوی دي. او د دې ترڅنګ په شعر او هنر او ادب او حتی په ژبه کې، په پښتو ژبه کې د کار کولو زمينه پیدا شوی ده. یعنی ډیر دوستان دي چې لیکوالان دي او شاعران دي، یو په رادیوګانو کې کار کوي، د مجلو سره کار کوي، له نور خبرونو سره کار کوي. او د دې کار په نتیجه کې دوی اقتصادي امکانات هم تر لاسه کوي چې د ویژه به د پرمختګ لپاره د اقتصادي امکانات د ډیره لوی خبره ده.
کاروان صاحب، نن سبا د نثر پرتله شعر ډیر لیکل کیږي، آیا د غمر ډیر شعر زموږ د ټولنې ضرورت دی؟
یو څه چې ډیر شي کمیت ډیر شي نو کیفیت باندې هم اثر کوي. یعنی کټول د الف نتریا پر ټول خ شاعران هم نه وي، نو په دې کې به مثلا خمخا داسې وي چې په ډیرو کې به یو نیم ګل غوند شاعر، یو نیم ډیر خلا پنځون کې شاعر هم پیدا کیږي. نو دا خبره دا چې زه په اطمینان سره او په ډاډ سره ویلې شم چې پښتو ادب کې یا پښتو شعر کې ډیر تغیر راغلی دی او ډیر پرمختګ کړی دی. ان شاء الله نور به پرمختګ کوي. او پاتې شو دا چې سړی ډیر داسې په دې باندې خبرې وکړي چې دا مطلق ښه شعر ده یا دا شاعري ډیره ښه ده. کله کله هنرونه داسې وي چې ویلو یې زماني فاصلې لپاره محتاج وي چې فاصله پې تیر شي، چې آیا دا د دې شاعر د لفظونه چې دي، د دې شاعر د خیالونو او ترکیبونه چې دي، دا په صمیمیت سره، یعنی په داسې یو ژوندې روح سره ویل شوی دي چې یو بل زمانه ته هم ځان رسولی شي. او کدا چې کله کله وشي، مثلا یو سندره وي، یو غوغا برپا کی، جوړه کی، هنګامه جوړه کی، ورسته ورسته د خلکو جوړونه وهي، بیا ژوندې نشي پاتې. یعنی دا خبره هم پکې ده چې د دې لپاره یو فاصله ته هم ضرورت دی. خو بیا سړی هغه مخامخ چې څه ویني په هغه باندې قضاوت کوي، نو شاعري تر بخونه خره وانه.
زموږ اهل ذوق په شعر کې د تغزل په لټه کې وي، آیا ته د دغه وسنی ځوانانو په شعرونو کې چې اوري تغزل ویني؟
رښتیا دی، بګه خامخا پکې شته. ما تاسو ته وویل چې دا اوس بیخي ډیره شاعري کې ډیره چاپ کیږي، غونډې ډیرې دي، نو په دې ډیرو کې خامخا داسې لالونه او غمی پیدا کیږي چې هغه کې شعریت ته، هغه کې هنر دی، هغه په زړه باندې منګولي خخوي. نو دا پکې
خبره د تغزل راغله، د شعریت راغله، اوریدونکو به فکر کوي چې شعریت څه شه ده، په شعر کې تغزل څه شه ده، په شعر کې نو کپدا غلګرنا واچوي.
دا لږه خبره لږه ګرانه هم ده، ډیره مشکله خبره ده د شعر پاړه یا د هنر پاړه خبرې کول، ځکه چې هنر او شعر چې دی دا د الجبر یا د فزیک یا کیمیا د فرمولونو غوندې نه دی چې په تجربوي اړخونو او تجربوي علومو باندې ولاړ وي چې هغه ټکلې نتیجه ترې راوځي. دلته خبره د سلیقو او د ذوقونو هم ده. کېدای شي چې هغه شعر په اصطلاح یو تکراری خبره ده چې داسې د میوه غوندې خوند او کیف لري. کېدای شي چې مثلا د ځینو خلکو په سلیقه او ځخ باندې یو ډول خوند مناسب یو غو خوند غ سره جوړ لګي ځینو بیا بل ډول خوند جوړ لګي شریعت هنریت دغه دی چې یو خیال یو مفکوره په مناسب داسو الفاظو باندې چې هغه الفاظ هم په سړی خواګل لګي په الفاظو کې چې کم فکر کم مفکوره او کم خیال نغښتې وي هغه هم دغه سي لیبداس زاویې نه رخصتل شوی وي چې سړی ته په هغه تصویر یې په هغه زاویه کې ډیر خپل ښکاری البته هغه چاته چې د ذوق خوندان دي کنه ځکه هر څوک کېدای شي چې په هنر باندې و هم نه پويږي خوند به ترې واخلي مګر په تشریح کې بده کې کېدای شي ټکنای شي به و نه پويږي خو د ذوق د لوړ د سلیم ذوق خلک چې تسکین کړي شي نو هغه مونږ شریعت ویلې شو یعنی لفظونه کلمات خیالونه مفکوره دا ډیر په مناسب انداز باندې په یو طبيعي انداز باندې په یو سمیمانه انداز باندې د یو ژوندې روح په لرلو سره راغلي وي خوند ولرل شي او یو داسې یو هنري حجاب پکې وي چې د لبربندوالي نه ساتلې وي نو دغه شریعت ته زما په نظر باندې خو
کارون صاحب په دغه روسته اوسو کلونو کې زموږ ځینی سندرغاړي ځوان سندرغاړي هغه داسې میدان ته چراوتی دي نو د اهل ذوق لپاره شیرونه انتخابوي دغه نوی انتخاب یعنی د خشیر انتخاب موسیقۍ ته دا په ټولنه سمره مثبت اغیز پرېستل شي
خبره دا چې شعر یا هر ښه خبره چې دا د خلکو باندې ښه اغیز لري نو بیا ښه خبره چې په ښه ډول باندې شعر شي په ښه ډول باندې ترانه شي په ښه ډول باندې سندره شي له یو ښې موسیقۍ سره راشي له مناسبې موسیقۍ سره چې هغه په زړه خوږه لګېږي او د دې تر څنګ د یو ښه سندرغاړي په یو داسې غږ په یو داسې چوکاټ او کمپوز کې راشي چې هغه هم ډېر ښکلی او ښایسته وي له هر اړخه نو دا خامخا اثر ښندلی شي
کاروان صاحب بیا شعر ته راشو نو نویو ځوانانو ته ستاسو څه توصیه ده چې مثلا تغزلي شاعري وکړي شعریت پکې وي او یا د اهل ذوقو پام وروړوي
خبره دا ده چې دا د هر چا خپله پیمانه وي یعنی سړی په چا باندې دا تحمیلولی نه شي چې مثلا ته دغسې وکړه نو دی به خامخا هغسې کوي یا مثلا خپله سړی ځان ته ووایي زه ته شعر لیکو زړه به مو ډېر څه غواړي چې ډېر یوه لوړه تابلو په خپل شعر کې راوړو مګر هغه د زړه چارې وایي په جنت کې وي خو بیا هم د دې دپاره یو ریاضت هم په کار وي کنه چې سړی یو پرله پسې ریاضت د خپل هنر دپاره کوي او د دغه فطرت هم بیا چې ډېر شاعرانه وي دا د ده ریاضت او د دغه شاعرانه فطرت طبیعي فطرت دا بیا سره لاس په لاس کېږي سړي ته بیا داسې لفظونه په لاس ورځي داسې خیالونه او داسې ترکیبونه او داسې مفکوره په شعر کې په لاس ورځي چې هغه طبیعي هم وي ښکلي وي د شریعت درلودونکي هم وي نو
دغه ریاضت څه وي مثلا
یو مینه دا چې یو څه سره د زړه تړلی وي او په مینه د زړه ور سره تړلی داسې نه چې ته د یو مجبوریت له مخې یا اقتصادي ګټه پکې وي یا کومه بله خبره نه نه دا داسې یوه رحماني مینه ده چې زړه دې ور سره تړلی وي دا ریاضت چې دا یوازې په شعر کې نه ده د دنیا په هر کار کې دا ریاضت موجود دی او دغه مینه یا د زړه تړل موجود دي که موږ تاسو د مختارینو یا د هغه چا چې کسب یې کړی د عناصري کسب کړی دي د هغوی ریاضت ته وګورو دا هم یو الهامي غوندې ریاضت دی توجه ډېر تمرکز یې په خپل مسلک باندې اړولی دی بالاخره ناڅاپي ډول باندې یا خوب لیدلی دی یا مثلا یوه بله تجربه کوله دغه تجربې په نتیجه کې یو نوی څه پیدا کړی دی لکه هغه د اډیسن د برق کاشف چې دی هغه کومه بله ساينسي تجربه یې کوله خو دا چې چون د خپل مسلک سره ډیر زړه تړلی وو یعنی د خپل د کشفیاتو سره یا د ساينس سره یا د اختراع سره زړه تړلی وو هغه د چې کومه بله تجربه کوله په دې سن کې دوه ترونه سره ولګیدل یو پړک رڼا یې وکړه چې دغه د برق د ایجاد سبب شو یو څه سره دی چې پرله پسې زړه وتړلو وتړلو دا به ستا په خیال کې لکه یو زړی غوندې راځرغونیږي دغه زړی به ورو ورو یو ناڅاپي راغوړیږي لکه په څنګه او په ونه به بدلیږي او کله کله کېدای شي په خوب کې مثلا یو مسله درته حل شي یا کله کله ناڅاپي چې مخکې ډېر فکر هغه سره کړی وي کړی وي ناڅاپي یو دروازه درته خلاص شي یو تابلو د هنر ته په لاس درشي که شعر په برخه کې وي که د داستان په برخه کې وي موسیقي په برخه کې وي که په بله برخه کې وي نو زما په نظر باندې ریاضت خدا ډېر په مینه زړه تړل دي ته ریاضت وایي یعنی داسې تا یو ډېر لوړه دنګه څوکه چې په ورځو کې تا نه پټه ده هغه دې په ذهن په زړه کې نیولې ده چې زه به دې ته ورځم نو دې لپاره ته مختلفې لارې لټوې همیشه دپاره د دې د سفر په لټون یې او همیشه دپاره د ستا زړه او ستا اروا دا غوښتنه یې دا ده چې زه به دغه څوکې ته ورسېږم که په دې کې ډېر مشکلات هم وي ته به دا ټول مشکلات زغمې لارې به ور جوړوې د اوسپنې سپلۍ به زړوې بالاخره دې څوکې سر ته به خامخا رسېږي یوه لاره به تا ته خدای په لاس درکوي.
تاریخ لیکونکي د حقيقي او عيني واقعيات په نظر کې نیولو سره د ټولنې د اصلاح او حقیقت ښکار کولو په نیت تاریخ لیکي. د فنکار نننی برخه کې د افغان تاریخ پوه، شاعر او لیکوال استاد پوهاند رازقي نړیوال سره زموږ همکار همایون هیواد د هغه په کارونو غږیدل.
فنکار
استاد، ستاسو نوم د افغانستان په فرهنګي ساحه کې یو پیژندل شوی نوم دی، خو بیا هم کو غواړو چې ستاسو په اړه وپوهیږو، نو پوهاند استاد رازقي نړیوال څوک دی؟
زما خپل نوم چې دی محمد صدیق دی، تخلص کورنۍ چې مې دی رازقي دی، او مطبوعاتي تخلصونه مې مبالغه دي نه شي، د دې لپاره چې زما د اثارو سره حساسیتونه موجود وو زه په حدود څوارلسو مستعارو تخلصونو کې لرم، مګر شهرت چې مې دی هغه نور رازقي نړیوال دی، او هغه نور په مستعارو نومونه چې دي نو هغه د وخت خلکو سره حساسیت و، نو دا زما تخلصونه تر دغه اندازه دي. تحصیلات چې مې دي په خپله لسانس بکلوریا چې مې دی د عربي ښوونځي نه مې اخیستله، لسانس مې د عربي پوهنتون نه اخیستی، د ژورنالیزم په شپږ میاشتنی کورس کې عمومي او نمره فارغ شوی یم، د روسي ژبې ډیپلوم هم لرم، او په کتابداري کې مې هم یو څه زده کړي دي. د نهویشتمې سنې د مخې نه زما شاعري شروع شوې ده، او هغه علت دا و چې زما یو ماما قبایلو کې د نګراف قبایلو کې مدیر و، هغه چې به اثار راوړل، او البته هغه وخت ټول د پښتونخوا اثر و، هغه به ما کتل، د هغې نه په اقتباس سره به زه تحریکېدم چې زما شاعري ده. خو رسمي شاعري مې چې په مطبوعات کې شروع شوې ده په دیارلس سوه څلور دېرشم کال شروع شوې ده، چې د اتحاد مشرقي چې اوس د نګراف ورځپاڼه ده، په هغې کې دوه شعرونه اروخت بنا صاحب د خدای وبخښي رحمت شي دغه په دغه باندې چاپ شوي دي، او رسمي دغه مې هلته شروع شوی دی. له هغې سره نو د دیارلس سوه څلور دېرشم کال نه وروسته زه هلته مطبوعات یم تر اوسه پورې. دا چې په کومې زمینو کې دغه دی، نو هغه دا دی چې زه د وخت د بعضو خلکو سره زما مثلا قابل حساسیت موجود و، زه جوړ ورسره نه وم، په دې حساب ما ټول مورته تبدیلۍ تېر کړی دی، او دغه تبدیلۍ زما لپاره ګټوره تمامه شوې ده. هرې رشتې ته چې تلم په هغه رشته کې ما ځان لپاره یو تخصص پیدا کړی دی، ځان مې پکې رسولی دی، نو په دې حساب کې ویم ټول دغه چې تاسو ته ښکاري په هغې باندې پوهېږم. نو هغه وخت کې زما اثر تاسو ولیدو چې هغه زمینې کې مثلا په ژورنالیزم کې مې عرضه ته وکړو چې په هغې کې په داستان نویسۍ کې هم اثار ډېر زیات لرم، مثلا په زه چې ولایت ته تللی ما خپل گزارشات لیکلي دي، په هغې سره زما خپل دغه گزارشونه هم ډېر زیات دي، نو په دې حساب وی چې په خبریالۍ کې هم زه ما زده کړې کړي چې ژورنالیزم وي، نو داسې ورپسې راشي. مګر روسیا وخت کې چې زه د عربي پوهنتون نه ډی ډی آر شوم، زه اکاډمي علومو ته لاړم، او هغه علت دا و چې ما د پوهاندوالۍ او پوهاندې رتبې مې دلته د اکاډمي علومو نه اخیستې، او د بلې خوا نه د ارواښاد استاد روحي روحتکار دي، د هغه په وخت کې افتخاري غړی د اکاډمي علومو، نشرات یې ټول ماته مفت را کړ. په همدغه دغه د اکاډمي علومو ته لاړ تلی چې د باستان شر د کوشانیان د بین المللي مرکز کې زه علمي منشي وم، نو بنا اند باستان شناسۍ ته مې هم راوتلله، او تر اوسه پورې زما فعالیتونه ټول په همدغه باستان شناسۍ کې دي. په مجموع کې زه زما اثر په ټولو زمینو کې زه یو سل پنځه شپېته نه زیات اثر دي، او چاپ شوي چې دي د ترجمو په شمو باندې فکر کوم چې دغه د پنځوسو په حدودو کې زما چاپ شوي، د ترجمو په حدودو کې، د اهتمام په حدودو کې چاپ شوي دي.
استاد، که د خپلو اثارو نمونه راته واخلي، دا چې په کومو برخو کې لیکل شوي دي؟
د سړی عمر په مطبوعاتو کې د څلور دېرش نه چې هغه د یو بیکر خاصیت لري، او هغه ته د زامنو نومونه څه چې د نسل نومونه هم دي، نو په دغه حساب د تجربه مه زما د خپلو کتابونو نومونه چې زه ته واخلم نو ډېر زیات دي، ستاسو وخت هم نیول کېږي، نو فکر کوم نو زمیني څه دي معمولا په لکه چې مې ویلي چې مثلا په غزل کې په داستان کې مې لیکلي داستاني دغه هم لرم، مثلا په ژورنالیزم په حساب کې مې نه دی چاپ شوی هغه دغه دي، مثلا د مثال په توګه باستان شناسۍ کې چې زما خاص دغه دی چې د افغانستان ټول ښارونه مې په عموم کې په دوو جزلو کې معرفي کړي دي، چې د هېواد ښارونه د تاریخ پاڼې هغې کې معرفي کړي دي، او په مستقل ډول مې د مثلا بامیان باندې مې کار کړی دی، په بلخ مې دوه اثار لیکلي دي، په جوزجان مې لیکلي دي، په هرات مې لیکلي دي، په قندار مې لیکلي دي، همداسې ورپسې راتلی شو، یوازې په غزني باندې او په لوګر باندې، د غزني باندې پاتې دي، او زابل باندې او په لغمان باندې، په پکتیا باندې مې لیکلي دي، په ننګرهار باندې مې لیکلي دي، په کونړ باندې مې لیکلي دي، نو بنا ټول ښارونه ما معرفي کوي چې زما په خپل د سره علاقه منځي ډیره زړه فضیلت چې دا هغه میراثونه دي دا هغه څه دي چې چا په کار نه لیکل او ما ته خوله توفیق راکړ او دوستانو ته شکر کړم نو په دغه مې هم ما ټیکا کړې خاص کر کې هم مثلا حسابونه لرم چې لاغې نه ډیر بیکر کتاب چې دی هغه دا چې هغه د افغانستان او پوز د تاریخ په اوږدو کې داغې لنډه تاریخچه هغه هم چاپ شوې ده او دفاع چاپ کړی دی او داسې نورې برخه هم راونیسه هغې کې مې کړي چې مثلا د کمپکنو دپاره اثار لرمه ډېر متاسفانه چاپ شوي نه دي په اخبارونو او مجلو کې چاپ شوي دي نو نه دي چاپ شوي.
څنګه کېدلی شي یو کس په مختلفو برخو کې کار وکړي؟ یعنی نن سبا چې موږ خلک ګورو هغوی که داستانونه لیکي په همغه برخه کې وي یا شاعري که کوي یوازې شعري ټولګي راځي چاپېږي، خو تاسې هم په لرغون پېژندنه کې هم شاعري مو کړې ده هم نورو خواو ته تللي یې.
دا په خپله هغه پوښتنه چې باید هغه څوک چې زما سال وګوري باید دا پوښتنه زما نه وکړي، ځکه د دې ډول کار کول نه کیسه لویه دا ده چې تمرکز په یوه دغه باندې نه پاتې کېږي او په ډېرو تمرکز کول هغه دغه جنبه ضعیفه کوي. خو ما زه تعار وکړو چې زه ټول عمر ما په تبدیلۍ تېر کړی دی، دغه تبدیلۍ او دا تبدیلۍ دا د دې باعث شوې ده چې زه په دغه رشته کې ځان ورسوم. مثلا دا تبدیلۍ دي د مثال په توګه زما د ډاکټرۍ سره څه زه د کیمیا د پوهنځي نه خلاص شوی یم، زما رشته د حربي پوهنتون کیمیاوګان زما د ټیپ سره څه، مګر زه شرایطو ته چې راوستم چې پنجشیر ته جزایي ورکړه، لیوای سواب ته کمانډو ته، لیوای سواب کمانډو ته ګرځیز ته ورکړه، زه تللی نه یم بې سره ګرځېدل مجبور یم په ټیپ کې به تحقیق کړی دی که نه.
استاده که آخر کې یو شعر راته ووایې.
دا شعر د سلیم د شعر په اکتفا دی. سلیم خو البته زموږ په خبرې ډېر خوږ شوی شاعر و. زلپې خپرې کړه ماله خوب راځي، زلپې خپرې کړه ماله خوب راځي، توری تیری کړه مال خوب راځي، د بیلتانو له شوګیرو ستړیم، د بیلتانو له شوګیرو ستړیم، د وېسال شپې کړه مال خوب راځي، د خوږې مینې په لولو لولو کې، د خوږې مینې په لولو لولو کې، تمې لحظې کړه مال خوب راځي، روزانو ډډي سوري کړي راته، روزانو ډډي سوري کړي راته، لیچی پستې کړه مال خوب راځي، تریخ انتظار مې خوب لسترګو وړې، تریخ انتظار مې خوب لسترګو وړې، پوره وعده کړه مال خوب راځي، د پلوشو په غې کې وامې چوا، د پلوشو په غې کې وامې چوا، ویښي وږمې کړه مال خوب راځي، سبا ته تلونکی په اوږده سفریم، سبا له تلونکی په اوږده سفریم، لنډې کیسې کړه مال خوب راځي، راستا د مخ څراغ دی بل وی خیر دی، راستا د مخ څراغ دی بل وی خیر دی، او تتې ډیوی کړه مال خوب راځي، او تتې ډیوی کړه مال خوب راځي.
ډیره مننه استاد.
تاسو نه هم مننه.
که کیسه د مناسب منظر کشیو ترڅنګ منځمهاله تلوسه ولري، لوستونکي د ځان په خوراک کوي او مجبوریږي چې کیسه تر پای او په خوند واوري. د زرپانی په نننې پانه کې زموږ همکار او وګمه جبار خیل لنډ کیسه نیازبینه دراوروي.
نیازبینه هسې په نامه نیازبینه وه، نه یې په دوی دنیا ناز و او نه بل څه، نه له چا سره د دې خندا وه او نه د زړه خواله، بس دا وه او ټوله ورځ واګانې، کله به یې غوجل پاکوله او کله به یې واښه راوړل. دا نو د خدای ویش دی چې چا ته څه ورکوي او چا ته څه، څوک داسې پیدا کړي چې ژوندي یوه شېبه هم له خندا نه نه وي خالي، خو داسې خلک یې هم په دې ناترسه نړۍ پیدا کړي چې په ټول عمر یې هم خندا ونه لیده. خندا خو لا څه چې یو کپ مړۍ هم په آرام ورته نه رسي. د دې سپیرو له جملې یوه هم نیازبینه وه، بلا کلونه یې شوي وو چې نیازبینې له خوشحالیو سره جنګ کړی و، د خوښیو له خاره ډېره لرې وتلې وه. د نیازبینې د زړګي ښارګوټی خو د عمر په درې کلنۍ کې وران شوی وو چې کله یې پلار او مور له دې نړۍ خدای پاماني اخیستې وه. څوارلس پنځلس کاله خو به یې کېږي چې د خپل تره په کور کې اوسي. هغه د چا خبره د پیغلتوب د باغ ګلانو یې هم په دې دوزخ کې غوټۍ خلاصې کړې. سویم اوراز د چی له ډوډۍ یوه مړۍ هم نه ده کړې، بس دا وه او کار کبل کار وزګار شوه، بیا به د تره د ښځې صبرۍ نه په کرار نه شوه کېناستی. کله به یې د هغې سپکو سپورو ته غوږ نیولی و او کله کله خو به یې د څو سپلکو سره سره په بدو ردو بدرګه کوله. په کور کې خاموشي خوره وه، یوازې کله کله به د چا د پوزې سونه واورېدلی شو چې هغه به هم تر ډیره وخته ورکه وه. کله خو به ورسره څو بې وارو سلګیو هم ملتیا وکړه. خاموشی یودم د کور نه د دروازې په ټک ټک کړه وکړه. د غم څپې نورې هم زورورې شوې. نیازبینې ژرژر خپل مخ په تور خیرن ټیکري پاک کړ. لمنه یې وڅنډله او په منډه منډه د دروازې په طرف لاړه. څوکې کنجرې مردارې څومره وخت کېږي چې دروازه ټکوو؟ بیا دې لکه چې ټوله ورځ په خوب تیره کړې، زما خو له تانه سترګې نه وي پناه شوې. بیا لکه د میښې پرته یې د خوب او خوراک نه دی بل کار نشته. په ولاکه اوده شوې وم ابۍ، همدا چې مې کار خلاص کړو لام لامې نه ونې غکړې چې دروازه ټک ټک شوه او درغلم. ای سپیرې، زه تانه پېژنم، وړه راسره غټه شوې. که خدای دې درته د ځمکې خوله خلاصه کړي، ټول عمر دې په ټاګۍ کې تیر شو، بس چې نورې خبرې ونه کړې ګنې بیا به مې له لاسه اسې خوږه شي. نیازبینې په ژړغونې غږ وویل، زما دې خدای تصور وي. څه ته لا څه په مکارې وایې؟ زما دې خدای تصور وي. له دې سره یوه دردناکه کړکه د نیازبینو له خولې ووته. نو نو په ځان پوه نه شوه، خو چې کله را په خود شوه تیر مازیګر و. اوس هم په همغه زاړه دالان کې په لوحو پرته وه. لکه ناستو سره یې د سر درد احساس وکړ. یوه سترګه یې هم پړسېدلې وه، بیخي خلاصولی یې نه شوه. په مخ یې لاس راکش کړ، د لاس ورغوی یې تک سور رنګ خپل کړ. اوس پوه شوه چې سر یې مات شوی دی. نور یې د ژړا توان هم له لاسه ورکړی و. اوښکو هم ځواب یې کړه، ځکه چې د اوښکو چینې یې نورې وچې شوې وې. نیازبینه لکه د بوت په شان ایکه تیکه ناسته وه. زیړ پړسېدلی مخ، خیرونو جامو او ببر سر یې د دې ګواهي ورکوله چې نیازبینه نور د خپل ژوند پورې تنګه ده. څو څو ځله یې پاس اسمان ته نظر واچو، لکه د اسمان له مالکه چې د څه غوښتنه کوي. څو څو ځله یې سترګې ورپولې، خو اوښکو یې بیخي ځواب ورنه کړ. ملغلرې خپل غوښن لاس له نیازبینې څخه راتاو کړ او ځان ته یې لکه د ماشوم راجوخته کړه. کیدای شي چې نن پرې د ملغلرې زړه سوځېدلی وي، ځکه مخکې خو به هغه هم د خپلې مور په څېر ګړهمبېدله. ملغلرې په کراره وویل، سر دې درد کوي؟ نیازبینې ځواب ورنه کړ، بس یوازې پر ډو رډو ورته براګه شوه. وینو یې د دواړو شونډو ترمنځ پتری نیولی و. ګولۍ درته راوړم؟ نن ملغلره د پخوا په شان نه وه. هغې نن هغه درد حس کړ کوم چې یوازې یوه بې وسه پیغله پرې پوهېږي، نه بل څوک. نیازبینې یودم د خپلو شونډو ترمنځ د وینو پتری مات کړ او ویې ویل، هو. له دې خبرې سره ملغلرې ځان ته راجوخته کړه او دواړو ښه په چغو وشړل. سهار شو، دهقانان لا په پټو کې وو. ښځو لا شیروارونه نه وو کړي چې اکرم په ډېرې غوسې کور ته راننووت. ابۍ وه ابۍ، څه شوې؟ هله راشه، څه شوې؟ هله راشه چې اوس د دې یو نوي شي نه خبره کړم. صبرۍ چې د ډوډۍ وچ کپونه یې په لاسو کې وو او چرګانو ته یې وړول ورغږ کړ. له څه نه مې خبره وې؟ اکرم ور نږدې شو او دواړو به دوه درې خبرې نه وې کړې چې کوټې ته ننوتل او څه پټې خبرې یې سره وکړې. صبری چې له کوټې نه را ووته، سما لکه د کپچه مار په څېره پرشېدله، خو څه خبره یې نه کوله. ټوله ورځ تېره شوه، خو صبری نن کوم بد رد ونه ویل. شپه شوه، نیازبینې غواګانې راولوشلې. لا به یې ورته درویشتمنه وکړې چې د ماسخوتن اذان هم پرې وشو. د شپې اته اته نیمو بجو پورې خپل ټول کارونه خلاص کړل. ډوډۍ هم ونه خوړه، ځکه چې مازیګر یې د پیازو سره خوړلې وه. کټ ته لاړه او پرېوته. د نیازبینه لپاره دا شپه ډیره نادره وه، ځکه چې نن ورته صبری نه وه په غوسه شوې. شپه پخه شوه، ټول کائنات په خواږه خوب ویده وو. ښه ساعت بلا نه و تېر شوی چې د زوړ دالانه د ډزو آوازونه پورته شول او بیا وروسته خاموشي شوه. سهار شو، لمر بلا نه و راختلی چې د اکرم په کور کې غوغا وه. اکرم په ډېر زور سره خبرې کولې. اوس یې موږ شرمولو. په دې ناولې باندې زه سر له اوله پوی بوم چې دا به داسې کار کوي. کله یې باوروئ؟ دا دی، دا خط وګورئ. زه خو بې سواده یم، راشئ تاسې یې پخپله وګورئ چې پرون ورته یار غورځولی و. ګرانې ملغلرې سلام، زه ډېر زیات خوشحاله یم چې تا زما غوښتنه ومنله. انشاءالله زه به هم ستا هغه غوښتنه ډېر ژر پوره کړم. هو رښتیا چې هغه زما خبره درنه له یاده ونه وځي، مینه در سره لرم ستا زړګی.
د
د ادب جام دا برخمو د پښتنو یو میړنی شاعر او جنگیالی مشر ملکیار غرشین د ژوند احوال ته ځانګړی کړی ده. د ادب جام دا برخه سهرګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
ملکیار غرشین. ملکیار د پښتنو یو مشهور ستانه قوم ده چې په خوای یو وچ غرشین او آباد کړی وو، نو ځکه دوی غرشین بولی. دا قوم د کندهار خواو کې اوسیږي. ملکیار له دغه قومه یو خراستانه او مشهور سړی دی چې د پښتنو مورخان د ذکر په خپلو مشاهیرو کې راوړی دی. نعمت الله هیروي لیکي چې ملکیار د شیخ ابوبکر توسی معاصر وو او په ډیلی کې یو ځای درلود چې سلطان شهاب الدین غوري د ملتان د یرغل پر وخت ته بخلی وو او د ده مرقد هم هور دی. دا روایت چې نعمت الله کښلی دی څو سوه کاله د مخه سلیمان ماکو هم دغسې راوړی دی او ځینې ښکاري چې د ملکیار د ژوند وخت د سلطان معز الدین غوري معاصر وو او دی په جګړو کې د سلطان ملګری هم وو، ځکه چې سلطان لومړی پلا پر ملتان په 1571 کې حمله وکړه. نو د ده د ژوند زمانه هم په دغو وختونو کې تخمینولی شو. سلیمان ماکو د ده په احوال کې همسې لیکي. نقل کاوشي چې په روزګار د شهاب الدین غوري چې په ډیلی کې هغه ستر واکمن ټاټوبی وو روخانه او همهوري مړ شو. نقل کاوشي چې په جوبله کې مسلمانان تر شا ولاړو او کفارو بری وکړ. لری نه وه چې مسلمانان شي د کفارو په کټارو پوپنه او دښمن بری وکړي. ناڅاپه شیخ ملکیار راغی او پر دښمن یرغل وکړ او ډیر زختي ووژل. نور مسلمانانو هم د ملکیار تر اړخ توري وکخي او سره ومرړلې دخنه. ستر څښتن دوی ته په میړانه د شیخ ورکړه صوبه او بره چې په خوای هم نو په برخه شوي د چا هیڅ کله په هیڅ ځای کې. د سلیمان ماکو له دغه بیان ښکاري چې ملکیار یو غښتلی توریالی سړی هم وو او د توري او ادب له څښتنانو څخه و چې له سلطان سره یې په جهاد او جګړو کې ملګري کوله. داسې ښکاري چې ملکیار پر جنګیالیتوب او توریالیتوب سربیره ادبي ذوق هم درلود. په خپله هم شاعر وو او د نورو پښتنو شاعرانو اشعار هم تل لوستل، لکه چې سلیمان ماکو د شیخ اسماعیل سربانی شعرونه د ملکیار له خولې را نقل کړي دي. د زهد، تصوف او عرفان له پلوه هم ملکیار ښه شهرت درلود او مورخان د ده له نامه سره پران هم لیکي. د ده عرفانی شهرت دومره ډیر و چې تخمینا 2.5 کال وروسته سلیمان فیروز شاه ډیلی ته نږدې فیروز آباد ښار جوړ کړ. نو هلته دې پاچا د شیخ ملکیار پران په یادګار یو سری جوړ کړ چې د هغه عصر مورخ ضیاءالدین برني پر 1750 هجري کال ذکر کوي. لکه چې مورخان تصریح کوي ملکیار په ډهلی کې اوسېده او همهوري مړ شو او په دغه ښار کې د شیخ ابوبکر توسی له مزار سره یو ځای ښخ دی. او د سلیمان ماکو د وینا له مخې په هغه میدان کې چې شیخ ملکیار د سلطان معز الدین له لښکرو سره یو ځای جنګېده او نږدې و چې د سلطان لښکر ماته وخوري، نو دې توریالي ادیب او عارف د ننګ او جنګ یوه سندره وویله او لښکریان یې همت، شجاعت او توریالیتوب ته تشویق کړل. څو په پای کې بریالي شول او د جنگ په ډګر یې بریا په برخه شوه. سلیمان ماکو لیکلي چې په جوبله کې ملکیار دا پاړ کې وویل چې غازیان وپارېدل او په څیر د زمریو ورتوی شول. څښتن ممل دی اوس مو یرغل دی، څښتن ممل دی اوس مو یرغل دی، ایواد د بل دی غازیانو ګوري، څښتن ممل دی غازیانو راسی ټول شاو خواسی، غازیانو راسی ټول شاو خواسی، د شهاب په ملاسی دښمن مو غوڅ کړی، څښتن ممل دی څښتن ممل دی اوس مو یرغل دی، ایواد د بل دی غازیانو ګوری څښتن ممل دی.
شاعر نمرې د همدغه خبرې په استناد هغوی چې د زمان د ټولو رموز په پام کې نیولو سره شعر لیکلی تل ژوند دي. په ورېښمین خیال کې په وطن د یو شهید شوی سرتیری یتیم بچی خپل پلار ته ګیلې کړي او د وخت ناخوالی بیان کړي دي.
زما پوران وطن مینه پلارا، زما پوران وطن مینه پلارا، پلوغړن چمن مینه پلارا، چشوی آواز میاوری، بیوس سوز میاوری، ساز میاوری، زړګی می اور اخلی، زړګی می اور اخلی، نور چغی وهم، زخم می زور اخلی، نور چغی وهم، او وینه می شور اخلی، نور چغی وهم. د دې وطن حالات نور نشم لیدل، د دې وطن حالات نور نشم لیدل، او ته هم نه یې چې زړګی می سپک کړم د هدیرې خاور کې ورکه پلاره، د هدیرې خاور کې ورکه پلاره، ته خو دوران کلي رغون کې زوړ شوې، تا خپله توره ږیره همدې کې سپینه کړه چې دلته به امن راوړي، دلته به جنگ ختم کړي، دلته به سوله راوړي، دلته به امن راوړي، دلته به جنگ ختم کړي، دلته به سوله راوړي. تا خپله مینه ورکړه، تا خپله مینه ورکړه، تا خپله وینه ورکړه، خو دلته سوله نه شوه او نه هم جنگ قرار شو. پلاره خبرې چې اوس څه روان دي، پلاره خبرې چې اوس څه روان دي، پلاره خبرې چې څه کیږي دلته، ستا د ننګونو خاوره، ستا د ننګونو خاوره، د عظمتونو خاوره داسې بې قدره شوه چې لویشت په پیسې، ګام په روپۍ خرڅیږي، او شملې زموږ په خولۍ بدلیږي. ستا د ننګونو خاوره، د عظمتونو خاوره داسې بې قدره شوه چې لویشت په پیسې، ګام په روپۍ خرڅیږي، او شملې زموږ په خولۍ بدلیږي. نو دا حالت څنګه وزغمم چې مې د بېوسه مور څادر خرڅیږي او یتیمانو ته خان ګواښیږي. پلاره خبرې دلته اور راکوز دی، پلاره خبرې دلته اور راکوز دی، د نامعلوم طرفه شور راکوز دی، د زورورو خلکو زور راکوز دی، او بس یوازې زموږ په کور راکوز دی. خو ته هم نه یې چې مې زړه سپک کړمه، خو ته هم نه یې چې مې زړه سپک کړمه، ډېر راډک شوی چې ښه سپک کړمه، چې راته ډاډ راکړې، ووایې چې خدای خو مشته، الله به امن راوړي، بیا به چمن سپرلی شي، خوښ به هر یو سړی شي، یا به چمن سپرلی شي، خوښ به هر یو سړی شي. خوف افسوس ارمان په دې کومه، خوف افسوس ارمان په دې کومه، چې ته هم نه یې ډاډ به څوک راکوي. د مایوسۍ انتها دا ده چې زه د خپل مړ پلار په نوم دا شعر لیکم. پلاره خبرې عزت زور خوړو، پلاره خبرې عزت زور خوړو، خاموشۍ رازن شور خوړو، لویو بمونو مروغ کور خوړو، نامرد جنگ را څخه ورور خوړو، او لویشت پټۍ رازن پور خوړو. پلاره خبرې عزت زور خوړو، خاموشۍ رازن شور خوړو، لویو بمونو مروغ کور خوړو، نامرد جنگ را څخه ورور خوړو، لویشت پټۍ رازن پور خوړو. پلار په دې وطن کې څه ونشول، پلاره په دې وطن کې څه ونشول، د باغیرتو د ننګونو شمله داسې را ماته شوله، لکه غنم چې په ډنډر کې مات شي، غمونه راشي او خوښۍ مقات شي. دلته ګلۍ وشوې طوفان پرې راغی، دلته ګلۍ وشوې طوفان پرې راغی، مینه ووژله او احساس طوفان خاورې کړ. پلاره ستا بچی یم، ستا پل ته پښه رسوم، پلاره زه ستا بچی یم، ستا پل ته پښه رسوم، چې دې په پل لاړ شمه. پلاره کوښښ کوم چې یتیم له ظلمه خلاص کړم، د کونډې مور په سر څادر راسم کړم، د ښکاري تور ټوپک هرې هرې کړم، یتیم له ظلمه خلاص کړم، د کونډې مور په سر څادر راسم کړم، د ښکاري تور ټوپک هرې هرې کړم، د مرغۍ ورانه ځاله ورغوم، د ښوونځي توره تخته جوړه کړم، په وینو سورو سړک له وینې پاک کړم، واړه خدایانو وژنم، ځان یې له شره خلاص کړم. خو پلاره له چا سره مې وس نه رسي، خو پلاره له چا سره مې وس نه رسي، د اژدها مقابله نشم کړی، نو ځکه تا بانه کوم وایم. په سترګو ړوند شومه نظر غوندې سړی نشته، په سترګو ړوند شومه نظر غوندې سړی نشته، روژه راغلی خو اختر غوندې سړی نشته، نور به له چا سره په لوړ آواز خبرې نه کوم، نور می تر شاله کد غر غوند سړی نشتا د چا د لوړ عظم نازک زړګی نشان خاور شو د چا د لوړ عظم نازک زړګی نشان خاور شو لکه ګلاب لکه نختر غوند سړی نشتا اوس د تیرو تور لخر په زکه ځان ساتم چی سما و مخ ته د سپر غوند سړی نشتا
د یارانو تشی